دا مشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبری ساعت کې مزپ امیر ساحل او ملیحا میرزاده هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان د ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سرټکو ته، د پاکستان چیف جسټس په پیښور کې د یوې اورېدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا په حکومت تنقید کړی. په اصل کې په یوه ټرافیکي پیښه کې 9 کسان وژل شوي دي او د امریکا د ملي امنیت نوي سلاحکار ویلي له روس سره د ښو تعلقاتو لپاره باید ماسکو د واشنگټن اندېښنو ته جواب ووایي. تفصیل: د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د خیبر پښتونخوا پر حکومت تنقید کړی دی او ویلي دي چې د خلکو د بنیادي ضرورتونو په پوره کولو کې پاتې راغلي. نوموړي پرون د پېښور په سفر کې د هغې مقدمې اورېدنه وکړه چې دی خپل نوټس اخیستی و. په پېښور کې یو خبریال شهزاد انجوم چې دی اورېدنې ته ورغلی و، بېګای مشال ریډیو ته وویل چیف جسټس له وزیر اعلی پرویز خټک نه وپوښتل چې خلک ولې پاکې اوبه نه لري او د تعلیم او صحت څانګې ولې نیمګړتیاوې لري.
چیف جسٹس هغه نه دا سوال وکړو چې را خیبر پښتونخوا کې دې ټیم کې سامره سکولونه دي او سامره هسپتالونه جوړ کړي شوی دي. خو پرویز خټک سے وزیر اعلی زونګ چې کم دی هغه ورته اول چیر ما ته خدا معلومات اوس نشته، نو پدې باندې چیف جسٹس چې دی نورم برهم شو.
خود تحریک انصاف یو سیاستوال او د صوبایي اسمبلی غړی عارف یوسف وایي د دوی حکومت د نورو هغو پرتله ډیر کار کړی دی. وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی تر اشغال لاندې سیمو خلکو ته د انصاف باوري کولو ضرورت خبره کړې ده چې په مسلسله توګه د ریاستي جبر ښکار دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې په لندن کې د کامن ویلت یا عدالتي مشترکه سرمشریزې په څنډه کې د نورو هیوادونو له مشرانو سره د خبرو په وخت عباسی ویل چې د پر امن ټولنو هدف تر هغو نه شي پوره کېدی تر څو چې خلکو ته بنیادي ازادي ورکول نوي باوري شوي او شخړې نوي حل شوي. عباسی د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه په کورنۍ او سیمه ایزه کچه د سوکاله یو ماډل هم وبللو. د کامن ویلت 25مه سرمشریزه پرون په رسمي توګه په لندن کې پیل شوه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوو انتخاباتي حلقو لپاره د ځانګړي کمیټې غړي وایي پارلمان به د دوی د رپورټ په اړه وروستۍ فیصله کوي. د کمیټې غړي صاحبزاده طارق الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره سیاسي ګوندونه به د کمیټې د مشر دانیال عزیز سره سلا نه شي. رسنۍ وایي د پاکستان مسلم لیگ نون دانیال عزیز په مشرۍ کې یاده کمیټې د پاکستان انتخاباتو کمیشن لخوا د تیر کال د مردم شمارې په اساس په نوو حلقه بندو د انتخاباتو له خبرې سره اختلاف لري. برخوا انتخاباتي کمیشن د نوو حلقو په اړه د تحفظات اوریدنه کوي او خپل کار به د مئی تر درېمې پای ته ورسوي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د پاکستان په سند کې په یو ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي دي. د پولیسو یو افسر اسلم الاکانی اکیلانی نن اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل پیښه تېره شپه ناوخته هغه مهال شوې ده چې دا کورنۍ په کراچۍ کې تر واده وروسته جیکب آباد ته ستنېده. دی وایي په وژل شوو کې نوې واده شوې ښځه او د هغې پولیس خاوند هم شامل دي. اکیلانی زیاتوي چې په پیښه کې یوه 2 کلنه ماشومه بچ پاتې ده ځکه چې هغه د ګاډو جنګېدو په وخت د ګاډي له کړکۍ څخه بهر پرېوتې وه. د قبایلو یو شمېر ښځو او ټولنو هغو سیمو ته د پاکستان اعلی عدالتونو د رای کار غځولو قانون ضد احتجاج کړی دی. پرون په پېښور پریس کلب کې د احتجاج وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی فاټا ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور هایکورټ واک غځولو قانون مبهم وبللو. له مومندو ایجنسۍ یوې فعالې سکینه رحمان وویل
زه د دې نه سره دا غوښتنه کوم چې زما د قبایلي ښځې خو ډېرې سادهګانې دي. هغوی به په کومه طریقه باندې هایکورټ او سپریم کورټ ته نه ځي او د هغوی د تحفظاتو دپاره به څه ممکنه اقدامات وي چې څو پورې اف سي آر یو د هغې زما خو یقین نه راځي چې زمونږ به قبایلي مېرمنو ته څه فایدې ملاو شي.
ولسمشر ممنون حسین د نوې پشپه د پارلمان د منظوري وروسته فاټا ته د عدالتي واک غځولو بل باندې دستخطې وکړي. د ارمینیا ولسمشر ارمین سرکیسیان تر هغې پس په مذاکراتو غه کړی چې یو سلسل مزایچان په سرخه یریوان کې د اوږدمهاله ولسمشر سرکیسیان د وزیر اعظم منتخبېدو خلاف د احتجاج په 9 ورځو ونیول شول. پرون ارمین سرکیسیان په بیان کې وویل چې د مسلې د حل یوازینۍ لاره مذاکرات او بهمي درناوی دی. بل خو د احتجاج کوونکو د تحریک مشر په خپلو پلویانو غه کړی چې مظاهرو ته د دوام ورکړي او په سرخار کې د ټرافیک مخه ونیسي. د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار د واشنگتن لپاره د روس سفیر ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو د ښه کېدو لپاره ماسکو باید په انتخاباتو کې د لاسوهنې په برتانیا کې د اعصابو فلجونکي کیمیایي موادو برید ترڅنګ په یوکرین او شام کې د حالاتو په اړه د امریکا اندېښنې لرې کړې. پرون د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شو چې جان بولټن دا خبرې په واشنگتن کې د روس سفیر اناتولی انتونوف سره د ملاقات په وخت کړې دي. بولټن د اپریل په 9مه د ایچ آر مکماسټر په ځای دنده سنبال کړه. د سپینې ماڼۍ بیان وایي په لومړۍ لیدنه کې دواړو مشرانو د امریکا او روس ترمنځ په تعلقاتو وغږېدل. شام تر هغې وروسته ولسمشر بشار الاسد ته د فرانس لخوا ورکړل شوی لوړ سرکاري اعزاز واپس کړی چې څو ورځې وړاندې پاریس وویل چې دغه جایزه منسوخه وي. د اپریل په 19مه د شام د ولسمشر دفتر په بیان کې وویل چې صدر بشار الاسد د هغه هیواد لخوا ورکړل شوی د سجاوټ یو سیس په اغوستو کې درناوی نه محسوسوي چې د امریکا غلام دی او د ترهګرو ملاتړ کوي. د اسد دفتر وویل دا فیصله تر هغې وروسته اخیستې چې د شامي حکومت لخوا په خپل ولس ته مبینه زهرجنو کیمیایي برید په غبرګون کې تیرونه فرانس د امریکا په مشرۍ په هغو بریدونو کې برخه واخیسته چې د شام حکومتي هدفونو ضد یې کړي وو. دغه اعزاز فرانس ته په دمشق کې د رومانیا د سفارتخانې له لارې واپس کړل شو. او د امریکا په الاباما ریاست کې یو 3 اتیا کلن ملزم ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. والټر الی روی موډي جونیئر د یو خط له لارې د یو جج په وژنه کې سزاوار ګرځېدلی و. انتظامی چارواکو ویل چې دغه قیدی ته پرون د یو وژونکي ستنې په واسطه سزا ورکړل شوه. دا په جدید دور کې تر ټولو زیات عمر لرونکي قیدی و چې د مرګ سزا ورته ورکړل شوه. د جیل چارواکو ویل چې هغه په آخري بیان کې څه ونه ویل. دا روان کال په امریکا کې اتم کس دی چې د مرګ سزا ورته ورکړل شوه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مل مشال ریډیو واوریدل چې ملیحي امیرزاده وړاندې کول په دې خبرونه کې. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د خیبر پختونخوا اعلی وزیر عدالتي اوریدنې ته حاضر کړی او پر حکومت انتقاد کړی. د تحریک انصاف ځینې تورن سیاستوالان وایي د سینټ انتخاباتو کې هیڅ پیسې نه دي اخیستي. د قبایلو یو شمېر ښځینه فعالانې تر هغو سیمو د عدالتونو د واک غځولو هرکلی کوي خو اندېښنې او تحفظات هم لري.
بیا د مخصوص علاقې لپاره مخصوص ټایم لپاره دا خو بیا موافق لاس کې راغلی.
د کورمی یو شمیر کډوال وایي ځینو خلکو یې جایدادونه نیولي چې د دوی ژوند یې ستونزمن کړی.
څوک ریډی چلی، څوک 2500 روپۍ مزدوري کوي، څوک سبزی خرڅوي.
یوه نه حکومتي اداره په پاکستان کې د زرګونو ماشومانو د جنسي ځورونو او تیری خبر ورکوي خو په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې څه صورتحال دی؟
د ساحل دی رپورټ په دې کې خو د خیبر خوا واقعات هم راځي، د پاټام راځي. ګلاره تعداد کم دی، د پاټا خاص تور باندې ډېر کم دی.
شنیدنی او تبصرې هم لرو له مشال راډیو سره اوسئ. د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي میا ساقب نثار د خیبر پښتونخوا پر حکومت انتقاد کړی دی او ویلي دي چې د تحریک انصاف په مشرۍ واکمن ائتلاف د خلکو په بنیادي ضرورتونو پوره کولو لکه د پاکو اوبو ورکول، د صفایي نظام عملي کول او روغتیايي خدماتو ورکولو کې پاتې راغلی دی. چیف جسټس پرون ماښام په پېښور کې اورېدنې ته د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک ورغوښتی او ورڅخه یې پوښتنې وکړې. خو صوبایي حکومت وایي د نورو حکومتونو پرتله یې ډېر کار کړی دی. ګلایاز تفصیل راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ساقب نثار د پېښور دورې پر مهال د لیډي ریډینګ روغتون د یو شخصي میډیکل کالج او بار کونسل ته ورغلی وو. چیف جسټس د سپریم کورټ پېښور رجسټري کې د اسخود نوټس مقدمه اوریدنې پر مهال په خیبر پښتونخوا حکومت نیوکې وکړې چې تریک انصاف حکومت لوی لوی دعوې کړې وي خو ځمکني حقایق جلا دي. په پېښور کې خبریال شهزاد انجم چې د مقدمې اوریدنې پر مهال په عدالت کې موجود و مشال اډی ته ویل چې د حکومتي چارواکو ځوابونه د اطمینان وړ نه.
وزیر اعلی دې موقع باندې روسلم باندې تقریبا نیمه ګنټه پورې ولاړو او چیف جسټس هغه نه دا سوال وکړو چې خیبر پښتونخوا کې دې ټیم کې سامرا سکولونه دي او سامرا اسپیتالونه جوړ کړي شوي دي. خو پرویز خټک سه وزیر اعلی زوم چې کم دی هغه ورته ویل چې ماته خدا معلومات اوس دې موقع باندې نشته. ورسره دا سوال یې وکړو چې د پېښور آبادی سامرا ده، نو په دې باندې چیف جسټس چې دې نورم برهم شو. چیف جسټس ورته ویل چې هر څه هم بیرو کې رئیسی با کئیه نو بیا تاسو دلته صدا پارا ناسی او زستاسو دا کار کردگی نا مطمئن نیما.
خبریال شهزاد انجم ویل چی چیف جسس پا خبرو کی دا تعلیم او صحت پا محکمو سخت انتقاد وکر او ویل چی دا یادو محکمو کار کردگی نخکاری. چیف جسس پا خبر خبرو کی دا همویل چی پا خیبر پختونخوا کی 1500 نه زیات اسپیتالونه دي او دا ټول د تحریک انصاف صوبایي حکومت نه مخکې جوړ کړل شوی دي. د سیاسي چارو پوه شویم شاید مشال اړتیا ویل چې چیف جسټس یو ونې وړاندې ویلي ول چې په خبر ته وځي نو په دې موده کې صوبایي حکومت هر یو ځای صفا کړی وو.
اسپیتالونه ډېر زیات صفا شو چې هغه کې کبکبال وباړو هغه د مین بلډینګ شاته او چیف جسټس په هغه لارو بوتو چې هغه ډېر صفا لکه بالکل د شیشي صفا شوی چې کوم ډېر صفا صفا کټونه پراتو صفا صفا مریضان پکې پراتو ګن پکې نو الته کې لارو دې پنځه کال کې صوبایي حکومت دلته کې ټیکې ورکړې وې ډبلیو ایس ایس پی په نوم باندې کله یو لا کله بل هلتې ورکړې وې پی ایچ ایچ هغه چې کوم د جنګي کرین ادارې د هغه له ورکړې ټیکې هو ډېر زیات ولګي وادي ډېر زیات شي داوی ډېر زیات شي په زما د خلکو چې په ګراوند باندې کرپشن هم شته په ګراوند باندې خلکو ته د هلت مثلا په ګراوند باندې خلکو ته د تعلیم مثلا شته.
شمیم شاید زیاته کړه چې صوبایي حکومت د ولس خدمت پر ځای درغلي ته زیاته توجه ورکړې ده. خو د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړی عارف یوسف وایي چې د دوی حکومت نور حکومتونو پرتله زیات کار کړی دی.
اوس الله تعالی شکر دی مونږ دا نه پکې کار وکړو چې اول نه زیات ډېر زیات بهتر دی او بیا هم پکې کار پکار دی. مونږ فلټریشن پلانټس لګول لګیا یو مونږ ډېر زیات کار کول لګیا یو خو دا چار پنځ کالو کې دا نه زیات کار کول دا ډېر زیات ممکن نه دی. خو تاسو خپل ځاسي هاسپټلس کنډیشن وګورئ مکه ځمکه آسمان فرق شي ډېر زیات هاسپټل سکولز کې مونږ فرنیچر پورا کول لګیا یو ټیچرز پورا کول لګیا یو.
د سپریم کورټ چیف جسټس د پیښور دورې پر مهال د نورو مقدمو ترڅنګ د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو لخوا جمع کړل شوي مقدمي اورېدنه هم وکړه او حکومت ته یې یوه اونۍ وخت ورکړې چې جواب جمع کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نویو انتخاباتي حلقو لپاره د ځانګړې کمیټې یو غړی وایي پارلمان به د دوی د رپورټ په اړه وروستۍ فیصله کوي. صاحبزاده طارق الله پرون ماښام له مشال راډیو سره پر داسې مهال خبرې وکړې چې یادې کمیټې د نویو انتخاباتي حلقو لپاره د آئینی ترمیم سپارښتنه کړې ده. طارق الله وایي په اوسنیو حالاتو کې او لنډ وخت کې آئینی ترمیم نشي کېدی. هلته انتخاباتي کمیشن د نویو حلقو په اړه د اعتراضونو اورېدنه کوي او خپل کار به د مې تر درېیمې پایت ورسوي. الیکشن کمیشن وایي تر اوسه ورته شاوخوا 1200 شکایتونه شوي دي. ملیحه میرزاده تفصیل راکوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوو حلقه بندو پاړه د ځانګړي کمیټې غړي صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ته ویلي چې زیاتره سیاسي ګوندونه به د کمیټې د مشر دانیال عزیز له موقف سره سلا نشي. د دوی په خبره دا د دانیال عزیز خپل رائے ده. د نوو حلقه بندو پاړه د پارلماني کمیټې سپارښتنې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې الیکشن کمیشن د مئی تر درېیمې نیټې مخکې د اعتراضاتو اورېدنه مکملوي. کچېرې پارلمان د کمیټې سپارښتنې ومني نو په سمدستي توګه غبا نوی حلقہ بندی ختم شي. خود قومی اسمبلی غړی طارق الله وای
د ایک مطابق تاریخ خپل الیکشن کمیشن خپل کاروایی کوي او د چا چې سب توقعات دي د چا چې اعتراضات دي هغه په اړه باندې باقاعده هیرنګ کوي. نو سبا ټیک شي سبا پاتې شي خو بهر حال د دې پروسس موږ نه غواړو چې الیکشن متاثر شي الیکشن بیا ډیلی شي. موږ ټول په دې باندې متفق دي چې الیکشن دې په ټایم باندې وشي په دې کې ریسک هم ډیلی راځي. نو هغه سفارشات بیا فل کمیټي بلز
صاحبزاده طارق الله زیاته کړه چې په قومي اسمبلی کې د بجټ اجلاس کېدونکي دي نو په هغه غونډه کې په دې بحث نشي کېدی. نوموړي دا هم وویل د نوو حلقه بندۍ او پاړه که چاته تحفظات وي نو هغوی سپریم کورټ کې اپیل جمع کولی شي. په اسلام آباد کې خبریال شایخ حسین وایي چې په پاکستان کې سرشمېرنه او بیا نوې حلقه بندۍ تر ډېرې مودې وروسته شوې دي او د دې په نتیجه کې چې کومې لانجې رامنځته شوې دا یو فطري عمل دی. خو د ده په خبره دا هر څه په آئینی طریقه شوی دی.
خو دا خبره ځکه داسې چې وزن نه لري چې حکومت چې کوم صفونه دي هغه کې هم داسې خلک دي چې هغه دې خبرې سره اتفاق نه لري او په ښه نظر هم ورته نه ګوري. هغه دا دغه فکر کوي چې کېدی شي چې دغسې سیزونو د وجې نه الیکشن کې دی پروسس ډیریل نه شي نو کافي ډیلی شي. د وخت چې دی الیکشن بالکل مخامخ دی او هر یو پارټي دغه تحریک انصاف دی او که پی ایم ایل این دی ټولو مشکلاتو نه باوجود تاسو پته ده پی ایم ایل این دی پارټي مین چې کوم هغه دی هغه پنجاب کې دی نو هغه یو سم دا ګڼي د
نواز شریف چې کوم مهم وو چې پنجاب عوام به دستور غي سره ولاړ دي، نو غي کانفیډنٹ دي.
خبريال شیخ حسین زیاته کړه چې په موجوده سیاسي حالاتو کې اپوزیشن او واکمن ګوندونه نه غواړي چې د نوو حلقه بندي او پاړه د سپریکړې په نتیجه کې الیکشن د ځنډ ښکار شي. د پاکستان الیکشن کمیشن د روان کال په مارچ میاشت کې د عامو انتخاباتو لپاره د نوو حلقه بندي او لیست خپور کړو چې پرې سیاسي ګوندونو اعتراضات ښودلي ول.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د تحریک انصاف مشر عمران خان لوري د مارچ په لومړۍ اونۍ کې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو په تور ځنې تورن سیاستوالان د هر څه یو سیاسي چل بولي. عمران خان د چهارشنبه پر ورځ د شلو کسانو نمونه واخیستل او ویل چې هغوی نه یوازې لګوند باسي بلکې د پیسو په بدل کې د ووټ ورکولو په تور یې د احتساب ادارې ته هم ورپېژني، خو له هغو کسانو څخه ځنو یې له مشال راډیو سره په خبرو کې تورونه رد کړل. بشیر ګواښ موضوع روښانوي. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند هغه غړي چې مشر یې عمران خان پی د تیرو سنټ ټاکنو په مهال د رایو خرڅولو تور پر کړی، وایي دوی به د ځان سپینوي لپاره عدالت ته ځي ځکه چې لګېدلي تورونه بې بنیاده دي. په دې شلو کسانو کې څو یې مشال ریډیو ته د اپریل په 19 وویل کومو کسانو چې رایې د خپل ګوند امیدوار په ځای بل ته ورکړي دي، د هغې وجه د پیسو اخیستل نه بلکې د ګوند دننه سیاسي اختلافات دي. یاسین خلیل هم په دې کسانو کې دی. هغه وویل چې د مارچ په 3 د سنټ په ټاکنو کې د خپل ګوند تحریک انصاف امیدوار ته رای ورکړی ده، خو بیا هم په درغلې ځکه تورن شوی چې د ګوند دننه یې په خلاف سازش وشو.
ما خپل دی له وټ ورکړی هغه چې دې کم ټایپ دی غواړي خانه کعبه ته راسره زینو مو مور سره زمو که شاهي مسجد ته زینو مور سره زم ایلیګیشن دی بالکل بی بنیاد دی، نه پروف شته نه ثبوت پکار دی. زمونږ د یو نیمه میاشتو شو د 3 مارچ نه پد چې مونږ دی را غوښته او مونږ دی کلیریفیکیشن غوښته ونه مونږ دی ته کلیر کړه پنجاب خوشاله لو د پاره او الیکشن کې د خپل ګراف خي جوړو د پاره د بل سیاسي کیریر تباه کوشش کړه.
د تحریک انصاف مشر عمران خان د اپریل په 13 اسلام آباد کې خبرلاند ول دوی له پوره څېړنې وروسته معلومه کړي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د دوی ګڼو غړو د سنټ په ټاکنو کې د خپل ګوند په ځای د نورو ګوندونو امیدوارانو ته رای ورکړی دي. د نوموړي په اعلان کړي لیست کې هغه کسان هم شامل دي چې یا د هغه له ګوند وتلي او یا هم وتل. په دوی کې یو د نوخار قربان علي هم دی.
د توفته وجه قربان زما سره سم نور مزل نکړ په اوسه پوری کلین ما خپل ووټ نه دک خلفن دی. دا خبره دا شي نه دا بستر شوکاز ورکه بورډ کی نی فیصله کوي. دا خو منه دا خو دا خو د ماشومانو کار چې ته ما وېسته او ته ځان صفا کا ما ورته ما په اسمبلی کې چې وایي چې شوکاز را واسطه وي شوکاز را واسطه نه فند را کوي نه سکه وي نه سبل سکه وي په احتساب په سونامي باندې او لینې ما وې چې دا د کرپشن یو دغه جوړ شو
په درغلی او تورن شوي. دا ټول کسان وایي چې دوی به د انصاف لپاره عدالت ته ځي. په دوی کې د تحریک انصاف ګوند له 22 کلونو راهیسې غړي نسیم حیات هم شامل ده. هغې مشال ریډیو ته وویل دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره اختلافات درلودل، نو ځکه ورسره داسې سلوک وشو.
سبوتونه را اوخی گنجی دا پریس کانفرنس کې دن خولی ویو چی دادی دا سبوتونه دی انو مونگ وخلی بند پاتیشوی نبا مونگا کورتا تلیشلو نبا مونگا پریس کانفرنس کولیش دا مونگ خو پینل جوڑی وی دا مونگ خو ایوب افریدی پینل کیوم زا بلکې دا سوره فیمیل سی دا کل دا مونگ تول اغی پینل کیو اغا اوگت اللہ دا که خوزمام کنه رنگی خبر خدا دا جیف منسر سال خوزمام دا کل چیز مونگ انترپارٹی الیکشن شو آغا وقتی اختلافو شاید دا غی بدل بی اغسطه ایتن چه دا خیال داری چه مونگ کوٹ ورطا منی شو تلی تایم بکمی لگا جی مونگ لخوی لا شوکاز ام ندیرا کریوی در کهو بدا چه ریشیوی دی چه فیصلی نپستا سو شوکاز ور کوی.
د نسیم حیات په خبره تحریک انصاف غواړي پر اتلونکو ټاکنو کې نو سیاستوالو ته د کاندیدو ټیکټ ورکړي ځکه یې دوی اړخته کړی دي. خود دې ګوند ویان فواد چودري مشال ریډیو ته ویل همدې ته سیاست وایي او سیاست د دوی کار دی. مونږ د کره ثبوتونو په بنیاد د دې کسانو د وستلو پریکړه کړې. که دوی څه ځواب لري په لس ورځو کې دی راوړي تر څو پورې چې نورو خلکو ته د ټیکټ ورکولو خبره ده، نو مونږ دا کسان وستلي دي. او اوس زمونږ خوښه ده چې راتلونکي ټاکنې څنګه کوو. انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی او په داسې مهال دومره ډېر خلک له ګوند وستل یوازې یو قوي ګوند کولی شي. په پاکستان کې د جولای په 15 پارلماني ټاکنې کیږي. د مارچ په میاشت کې د سنټ په ټاکنو کې پیپلز ګوند د تمې خلاف له خیبر پښتونخوا ډېرې رایې وې وړې او سنټ ته یې 2 کسان بریالي کړل.
هغه مهال د تحریک انصاف ګوند د غړو د رایو په اړه اندېښنې او شک پیدا شو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د قبایلو یو شمېر ښځو او ټولنو هغو سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ د واک غځولو قانون ضد احتجاج کړی دی. دوی تیر مازدیګر په پېښور پرېس کلب کې تر احتجاج وروسته مشال راډیو ته وویل تر قبایلو د عدالتونو د واک غځولو قانون مبهم دی، پکې د ښځو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي او دایرې په اړه یې هم وضاحت نه دی شوی. د پاکستان ولسمشر د سې شنبې پر شپه ناوخته تر پارلماني منظورۍ وروسته قبایلو ته د عدالتي واک پراخولو بل لاسلیک کړ چې په اړه ځینې ښځې خپلې اندېښنې بیانوي.
زما نوم شمه دی او زه د خبر ایجنسی نه تعلق ساتم. هلته په ښځنانه اوسه چې په سړو باندې ډېر مشکلاتونه او ډېر تکلیفونه تېر شوي دي. اوس موږ د حکومت نه دا امید ساتو چې زموږ د سړو دپاره، زموږ د ښځو دپاره مخکې ډېر ښه اقدام وکړي. بس د عدالتونو نه زموږ دا توقع ده چې موږ مخکې خو زموږ زنانه نه شوي وتی که نه، او زموږ عدالتونه نه وو، زموږ مرګونه به داسې کېدل چې نه موږ پښتنه وه او نه تپوس وه چا نه. اوس زموږ عدالتونو نه دا توقع ده چې بس زموږ دا امید ده چې موږ سره به پوره پوره انصاف کوي.
شین جمال منوم دی قبایلی خور یو تنظیم دی چې د ښځو قبایلی ښځو لپاره کار کوي. پهل خوشحال موږ ډېر زیات چې دا قانون پر رسائی حاصل شوی، خو ورسره ورسره لږ ځک تحفظات او غوښت هم لرو. ما وایي باندې کې یو قانون جوړ شولو، خو ما ته دا یو خیال پته نشته چې هغه قانون څه شی دی. ټول نه زیات خو دا تحفظ مو ته اوسه کې بل کې پهل دغه کې دا لیکل شوی چې وفاقي حکومت به یو مخصوص ټایم لپاره مخصوص علاقې ته جوډیشری ایکسټینډ کړي. نو بیا د مخصوص علاقې لپاره مخصوص ټایم لپاره دا خو بیا مو وفاق لاس کې راغلل.
ما نوم سکینه رحمان دی، زه د محمد ایجنسی سره تعلق ساتم. زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې موږ پوسټ د کوټ او ای کوټ لاګو شو په قبایلو باندې. نو زه د دې نه سره دا غوښتنه کوم چې زما د قبایلي ښځې خو ډېرې سادهګانې دي، هغوی خو د خپلو کورونو نه قدمونه هم نه دي اوچت کړي. هغوی به په کومه طریقه باندې های کوټ او سپریم کوټ ته ځي او په او دا ہوئی د تحفظات د پاره با سم ممکنه اقدامات دي چې څو پورې اف سی آر یا څو پورې 247 نو هغه د هغه زما کو یقین ناراضي چې زمونږ با قبایلی میرمنو ته سب فائدې ملاو شي یا به هغه ته حقوق ملاو شي.
زه ډاکټر نورین نصیر خبرې کوم. زما تعلق د کورم ایجنسی نه دی او فور یو ورکو ته شته اورګنایزیشن دی چلو. زه خو ته به د خزې په نظر ګورم سپلان د دې نشته. هم کده ریواج والا سټراکچر پکې قاعده مینشن دی چې د جج سره به دا سلور خلک یا پنځه خلک ناستی مشران او غیب اور سره فیصلو کې خبرې کوي. د دویمه خبره دا چې د اغې ټریټوریل چې کوم جورسټیکشن دی هغه هم ډیر مهمه خبره ده کنه چې کوم علاقو ته به دا بل سټینډ کیږي او کوم ته به نه کیږي. دا قانون کې هغه هم پکې یو کلیرټی غواړي. ټولو نه مهمه خبره ده چې زما قبایلی خور به څنګه اول خو هغه پولیټیکل ایجنټ ته نشي دی. دلته موږ ګورو لوور کورٹ سی خزی پکې ججانی ناست دی. نو کدا سی لوور کورٹ راشي او خزی پکې ججانی ناست دی نو زمونږ خويندو ته به اکسس آسان شي د لوور کورٹ سره اتلو.
تر قبایلو مو د پاکستان د اعلی عدلیه د واک غځولو پر موضوع د ځنو خزو اندېښنې او تحفظات توریدل.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د کورمی او شمیر کډوال وای حکومت ته د دوی د جایدادونو نیونکو پر ضد اقدام وکړي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې داسې کسان شته چې نه یوازې د دوی ځمکې غصب کړي بلکې د دوی په نوم مراد هم اخلي. دوی غوښتنه وکړه چې ورته د رسیدلي زیان عدالتي پلټنه دی وشي. حکومت د کډوالو د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. بوریوال کاکړ معلومات راکوي.
د کورمی دی بې کور کړل سو خلګو مشال راډیو ته وویل یو پلوی یا کورونه او جایدادونه لمنځه تللې دي او بل پلو له نوري نړۍ څخه د دوی پر سر راتلونکي پیسې نور خلګ اخلي. د پاړه چنار د بې کور کړل سو خلګو د کمیټي مخکښ حاجی روح الله وویل دوی له تیرو لسو کالو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دربدرۍ ژوند تیروي.
مونږ لوټ شوي یو مونږ 50 کاله چې کومې کوم کاروبار کړی یا بهر ملک ته مونږ بچی کوم پیسې ګټلې وي هغه مونږ نه لوټ شوې نو مونږ مزید نه شو کولای چې دلته یا کاروبار وکړو یا روزګار وکړو څوک ریډی چلی څوک 2500 روپۍ مزدوري کوي څوک سبزی خرڅوي حالانکه دې خلکو یا چینی کاروبار کړی یا د غوړیو کړی دی یا د میډیسن کړی دی یا ډرای فروټ کړی دی دلته هغه یا قالینو کاروبار کړی دی
د علاودین په نامه یو بل بې کوره کړل سوی کس وویل که څوک دوی ته د رسیدلې تاوان حد نه مني نو د عدالتي کمیشن جوړ کړي چې د ده په وینا هر څه په ډاګه سي.
1 کروڑ روپو زمونږ میډیسن دکان وو درې زمونږ کورونه وو هغه قبضه دي یو کور ځمکه سره ځمکه کړې ده او د ګاډو سټینډ یې پکې جوړ کړی دی.
منیر بنگش نومی بل کورمیوال مشال راډیو ته وویل چې دا د حکومت ذمہواری ده چې د دوی پر جایدادونو د قبضه کوونکو مخه ونیسي دوی خپل سیمو ته ستانه کړي او رسیدلې تاوان ورکړي.
یو طرف خو دعوا کوي چې دلته امن دی او دلته سکون دی او دلته خلک ټیک وخت رہی خو بل طرف نه ته مو د کورمی آی ڈی پیز ریهیبلیټیشن خبره نه کوي نو دی مطلب دا دی چې یا امن نشته یا اتوریټ نشته دی.
په 2009 کال کې به کور کړل سو د خلکو ویل حکومت دی زر تر زره به طرف سروي وکړي او د هغه پر اساس دی دوی ته د رسیدلو تاوانونو ازاله وکړي.
د بوروال کاکړ رپورت موریدا اوریدونکو دا خود کورمی خلکو لکورمی څخه ورزو شوال ته وزیرستان ته په وزیرستان شوال کې ځنې خلکو ګیله کړی دا چې هلته چې کله یو پیښه وشي یو جرم وشي نو ټوله قبیله نیول کیږي او دوی دوه ورځې مخکې د چا د مرګ خبره کوي چې دا تر وژنې وروسته بیا چارواکي راغلي وو دوی نیولې و نو دوی غوښتنه کوي چې ورسره وسلې هم نشته نو حکومت ته دوی نه نیسي بلکې دوی دا ژمنه کوي چې قبل فرض څوک مشکوک کس ورته په مخه ورځي نو دوی به ضرور انتظامی او پوځ خبري. سیلاب مسعود رپورټ را لېږلی دی پر دې موضوع.
د سولی وزیرستان شوال اوسیدونکي ویایي چې د امنیتي فورسز چارواکي او سرتیری په سیمه کښې د امن په قایم کولو کښې بریالي شوي دي خو کله نه کله چې د مرګ ژوبلې ځینې واقعې مخې ته راشي بیا بېګنا قبالیو نیول او ځورول شي. په دغې رنګ رویې په قبالیو څه اثر پرېوځي؟ د شوال رزین سیمې یو قبایلي مشر ملک شیرپاو پښتون په دغه لړ کښې په دارنګ جاګیږي.
وې دا سور د مخشه د میژو دوه ځوانون چا مړه کړل او هغې بارې نه بیا فوج وته بکر دکړ درزیوت وشو او بیا هغه الحمدلله رو پرېښول ټول او د آینده د پورازداري کوښښ کوم چې داسې واقعیات چې جوړېږي بیا د بېګناه خل نه تنګېږي بېګناه خل ته نه اوچاتېږي ویلې چې څه هم داسې واقعیا شي پاشه دغه اوسېدونکی خل مالوس نه دی د میژ سره هېڅ شی نشته اصلي نشته دی تمونچې نشته او چاکې چې طرف کورشندی پوتې څه واقعې جوړېږي د دغې برقرار وسوتی مش امن پہ کور
یو بلکہ بلی داغا خبر پدارنگ مخش بیائی
امون سید احمد تحصیل شوال درا راضی نہ تعلق سے تو مش سرانہ ٹیپک سدائے نہ چاکیش سدائے پدا شی مش خالی در اکڑائشی چی کچیر مش داس خال کوی نی چی آگا آکومات او فوج تا خال تا نقصان میں رساوی مش خالی فوج تا شواشی نور څه خونشته خو دا میز فوج ته ها اپیل کی سکاوټ ته ها اپیل کی چې کاچیرې داسې بد امنی پیدا کیږي دا غازی موري میز دې ته سپورل یدو میز دا فازات وکړل شي او د بل په جرم دا بے ګناه کبالیون نستړیاول کیږي.
د سیمینا د کومي اسمبلی نمائنده او د سفرات د قائمه کمیټه چیرمن مولانا جمال الدین مسعود ته مې چې د کبالیانو دا خبر ور وړاندې کړې هغه داسې جواب راکړ.
وګور دادی چې کله هم یو واقعیا کیږي نو چې په واقعا باندې مقامی خلک ته څه تکلیف ونه رسوي ځکه هم چې مقامی خلک د دې ټینجري شي د دې په مرضي باندې تللي دي د دې په حفاظت شي تللي دي د خلکو سره نه تمنچا شته دی نه ورسره چیپک شته دی نه ورسره هېڅ د دفاع شی شته دی. د دفاع قوت د دفاع والا شیان چې د چا سره دي هغه د دفاع کور کوي عوام دا په آرام سره زندگی تر اوله ته پریږدي هېڅ سره آی جی سی کمانډر وعده وکړله چې که بیا داسې واقعیا وشوه زه به ذمهور وم داسې واقعیا بیا نه کیږي.
مولانا جمال الدین دا هم وویل چې د شوال رزین د قبالیانو دغه غږ به زه د فورسز او سیول حکومت ذمهوار چارواکیو ته هم ورسوم. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
زموږ په منځنۍ چپ شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. تاسو کولای شئ چې زموږ ټولې ویډیوګانې پر وبپاڼې فیسبوک او ځینې یې په ټویټر هم وګورئ. په پېښور کې 12:00 او په کابل کې 2:00 شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا پاکستان چیف جسټیس ثاقب نثار د خیبر پختونخوا په حکومت تنقید کړی دی او ویلي دی چې د خلکو د بنیادي ضرورتونو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. نوموړي پرون د پېښور په سفر کې د هغې مقدمې اورېدنه وکړه چې د خپل نوټس اخیستی و. چیف جسټیس له وزیر اعلی پرویز خټک وپوښتل چې خلک ولې پاکې اوبه نه لري او د تعلیم او صحت څانګې ولې نیمګړتیاوې لري. وزیر اعظم شهید خاکان عباسی تر اشغال لاندې سیمو خلکو ته د انصاف باوري کولو ضرورت خبره کړې ده چې په مسلسله توګه د ریاستي جبر ښکار دي. نوموړي په لندن کې د دولت مشترکه سرمشیزې په څنډه کې د نورو هیوادونو له مشرانو سره د خبرو په وخت کړی ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوو انتخاباتي حلقو لپاره د ځانګړې کمیټې غړي وای پارلمان به د دوی د رپورټ په اړه وروستۍ فیصله کوي. د کمیټې غړي صاحبزاده طارق الله پرون مشال ویډیو ته وویل چې زیاتره سیاسي ګوندونه به د کمیټې له مشر سره سلا نه شي. د قبایلو یو شمېر ښځو او ټولنو هغو سیمو ته د پاکستان اعلی عدالتونو د دایره کار غځولو قانون ضد احتجاج کړی دی. پرون په پېښور پریس کلب کې د احتجاج وروسته لامشال ریډیو سره په خبرو کې دوی فاټا ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واقعزولو قانون مبهم وبللو. د ارمینیا ولسمشر ارمین سرکیسیان تر هغې پس په مذاکراتو غږ کړی چې یو سلشر مزایچان په سرخار یریوان کې د اوږدمهاله ولسمشر سرکیسیان د وزیر اعظم منتخبېدو خلاف د احتجاج په اوومه ورځ ونیول شول. د امریکا د ملي امنیت نوي صلاحکار د واشنگټن لپاره د روس سفیر ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ښه کېدو لپاره ماسکو باید په انتخاباتو کې د لاسوهنې په برتانیا کې د اعصابو جون کی کیمیائی مواد برید ترسنگ په یوکرین او شام کې د حالاتو په اړه د امریکا اندېښنې لري کړي. او شام ترغه روس ته ولسمشر بشار الاسد د فرانس لخوا ورکړل شوی لوړ سرکاري اعزاز واپس کړي چې څو ورځې وړاندې پاریس ویل چې دغه جایزه منسوخوي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېدو. بیان د ملیحا میرزاده. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو اداریو ته کتنه. د نیوز ورځپاڼه لیکي په پوهنتونونو کې باید د تنقیدي فکر او د حکومتي تګلارو پر ضد د هلو ځلو اجازه وي، ځکه چې دا هغه ځایونه دي چې راتلونکي نسل ته د زغم او پوښتنې کولو ارزښتونه ورپیژني. ورځپاڼه لیکي بدبختانه د پاکستان په پوهنتونونو کې یو ډول ویره او تنګ نظري موجوده ده. د مثال په توګه تیره اونۍ پنجاب پوهنتون یو استاد امر علی جان له دندې ګوښه کړ او تنخواه هم ورنکړه، ځکه چې د پوهنتون په وینا هغه بې له ضرورته ډېر انتقادونه کول. دا استاد یو مترقی فعال او اعلی تعلیم یافته دی. ورځپاڼه په خپل اداریه کې وایي پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ورباندې تور پورې کېږي چې پکې اکاډمیک معیارونه د پریوتو په حال کې دي او د لوړو زده کړو خاوندان له هیواده وځي، خو امر علی جان یو له هغو استادانو څخه وو چې قرباني ورکړې وه او د ښې تنخواه اخیستو پر ځای یې په حکومتي پوهنتون کې کار کاوه. نوموړی مخکې هم په پوهنتون کې په دې جرم ویرول شوی و چې هغه د پرم نه احتجاجونو وکالت کاوه. لیکنه وایي پنجاب پوهنتون هغه تعلیمي اداره ده چې پکې د زده کوونکو ټولنو په تیرو وختونو کې متشدد اقدامات او هلې ځلې کړي دي او ورته سزا هم نه ده ورکړل شوې، خو پکې د عدم تشدد د یو لاروي استاد لپاره ځای نه و. د انګریزي ژبې دا پاکستانی ورځپاڼه وایي پنجاب پوهنتون اصلا د هیواد په ټولنه کې د نه زغم یو عکس وړاندې کوي، ځکه چې په هغه هیواد کې خلک نه یوازې د رښتیا اورېدو ته تیار نه دي، بلکې د ولاړ حالت د بدلولو ضد هم دي. د نیوز ورځپاڼه زیاتوي تیر کال په مردان کې د ولی خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان وژنه د همدې طرز عمل د پایلو یوه بیلګه ده او امر علی جان د هغې مسئلې وروستۍ قرباني دی چې له کلونو راهیسې موجوده ده، خو یوازې د ټولنې یو څو غړي یې پر ضد د درېدو جرأت لري. بل ورځپاڼه ډیلی ټایمز په خپل اداره کې لیکي پاکستان اوس د نړۍ هغه هیواد دی چې پکې د نرښځیو لپاره لومړی ښوونځی پرانیستل شوی دی. د جینډر ګارډین یا جنس ساتونکي په نوم دا ښوونځی له لومړي څخه تر 12 ټولګي پورې تعلیم ورکوي او په لاهور کې دی. په دې سکول کې اوسمهال یوازې 1.5 زده کوونکي داخل دي، خو د ورځپاڼې په خبره د پاکستان په څیر په محافظه کار ټولنو کې دا هم زړور اقدام دی چې باید یې ستاینه او هرکلی وشي. ډیلی ټایمز زیاتوي دا سکول یوې ناحکومتي ادارې جوړ کړی دی، خو د خفګان خبره دا ده چې دا نوښت حکومت ولې ونه کړ، ځکه چې په هغه هیواد کې نرخځي له توپیر پالنې، تشدد او یو شمېر مسئلو سره مخامخ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن افیرز مجله لیکي د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه نوې خوب لیدلی. هغه غواړي چې هیواد یې یوازې پر تیلو تکیه نه وي او نورې اقتصادي سرچینې هم ولري. امریکایي وال سټریټ ژورنال د شام په اړه لیکلي چې هغه هیواد اوس هم د جګړې محاصره کړی دی. لیکنه وایي په منځني ختیځ کې دوه مخالفان ایران او اسرائیل په شام کې سره مخامخ دي. روسیا، امریکا او ترکیه هم د شام په شخړه کې ښکیل دي چې دا هر څه دې جګړې ته خطرناک لوری ورکوي. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارن افیرز مجلې د سعودي عرب د شاهي نظام په اړه یو مقاله خپره کړې چې په کې راغلي دا د معمول خبره نه ده چې په ریاض کې د ریټز کارلټن هوټل ودانۍ په یوې بندیخانې بدله شي. خو د تیر کال په نومبر کې چې د سعودي شاهي نظام لوړپوړي کسان د درغلیو په تور ونیول شول، نو دغه هوټل د اشرافو، مالدارو، بلیونرو او لوړپوړو چارواکو لپاره پر نظارت خانې بدل کړل شو. د دې اقدام تر شا د ځوان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لاسو. شاهزاده هڅه کوي د سعودي شاهي نظام اقتصادي او ټولنیز حالت بدل کړي. په عامه توګه داسې ګڼل کیږي چې د سعودي رژیم د حکمرانۍ کورنۍ ترمنځ پر ټولنیز تړون، مذهبي واکمنۍ یا اسټابلیشمنت او پر اقتصادي اشرافو باندې ولاړ دی. د دوی نظام د تیلو په غښتلي دولت آباد دی. د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لوی هیله دا ده چې د سعودي عرب اقتصادي نظام دی یوازې پر تیلو منحصر پاتې نشي. نوموړي د 2010 کال د پلان پر مهال هم د دې خبرې یادونه کړې وه. په 2014 کال کې چې د تیلو بې پریوتی، نو شاهزاده په دې فکر اړوستلو چې د سعودي شاهي نظام فلاحي ریاست نور پر مخ نشي وړلی، کوم چې د 1920 کال راهیسې په همدې توګه روانو. بل پلو وال سټریټ ژورنال د شام پر حالاتو یو مقاله لیکلې ده چې په کې راغلي د امریکې په مرسته اسرائیلي پوځ تیره اونۍ د شام په یو مرکز په حمله کې د ایران د هوایی دفاع سیستم په نښه کړ. استخباراتي چارواکو په دې معامله پوهو نورو کسانو ژورنال ته ویلي له دې داسې معلومیږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه د اسرائیلو سره په ګډه په منځني ختیځ کې د ایران د اغیز د ختمولو لپاره په کار بوخته ده. ایران دړکه کړې ده چې دوی به په ځوابي کاروایۍ کې اسرائیل په نښه کړي، د چا سره چې دوی زړه دښمنی پالي. وال سټریټ ژورنال لیکي د منځني ختیځ د دوو رقیبو خواو ترمنځ ټکر د شام شخړه لا نوره خطرناکه کولی شي، چرته چې ولسمشر ټرمپ هڅه کوي خپل ځواکونه له دې شخړې وباسي. وال سټریټ ژورنال لیکي چې شام نه چاپیره د جنگ لپاره حالات په جوړېدو دي. د ایران، حزب الله او روسیا د بشار الاسد سره د یاغانو په ختمولو کې کومک کوي. د امریکا 2000 نه زیات ځواکونه چې هدف یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ختمول دي، د کوردي او عربي ځواکونو سره یو ځای په کار بوخت دي. او همدارنګه ترکیه په شام کې د کوردانو د ازایمو د مخنیوي لپاره د شام یو بل برخه هم نیولې ده.
نجیب عامر مو د نړیوالو رسنیو د اداریو مهمې برخې اورېدې. د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره له فرانسې سره خبرو ته لیوالتیا ښودلې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي یووالي لپاره د یو پراخ پلان طرحه وړاندې کړي، خو د ټولنې ځینې غړو هیوادونو یې مخالفت کړی دی. میرکل پرون له نوموړي سره په لیدو کې ویل لږ تر لږه پر دې موضوع خبرو ته تیاره ده او دا چې اروپایي ټولنه باید یوه بهرنۍ تګلاره هم ولري. احمد تکل معلومات راکوي.
د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل په ګوند کې ځینو محافظه کارانو د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون له هغې طرحې سره مخالفت ښودلی چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو په لړ کې د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو ترمنځ د پراخ اقتصادي یووالي غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې ځینو هیوادو هم له دې طرحې سره مخالفت ښودلی، خو میرمن میرکل چې اوس یې د جرمني د صدر اعظم په توګه خپله څلورمه دوره پیل کړې ده، پرون په برلین کې له ښاغلي ماکرون سره په کتنه کې په دې اړه خبرو ته لیوالتیا وښوده. میرکل له کتنې وروسته ګډې خبري غونډې ته وویل چې د جرمني او فرانسې په دریځونو کې لومړی تل توپیر وي، خو دې زیاته کړه چې د دې توپیرونو په اړه باید بحث وشي او دا لږ تر لږه په دې اړه خبرو ته چمتو ده. موږ غواړو چې د جون تر پایه د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې په ګډ سیستم کې د امکان تر حده پرمختګ وکړو. که موږ غواړو د اروپایي ټولنې په قلمرو کې آزاد تګ راتګ ته دوام ورکړو نو یو مهمه ستونزه به حل شي. موږ یوې ګډې بهرنۍ پالیسۍ ته اړتیا لرو. جرمنی او فرانسه به په دې اړه جدي خبرې وکړي چې موږ په سوریه او حتی په اوکراین کې څه کولای شو او باید د خپل اقتصادي او پولي یووالي رغونې ته هم دوام ورکړو. خو په راتلونکي کې د ثبات او رقابت او نور مسایل هم شته. مرکل او ماکرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو سرحدونو د امنیت او د کډوالو په برخه کې د ګډې پالیسۍ د جوړولو پر اړتیا ټینګار وکړ. خو د جرمني صدر اعظم د ماکرون له هغې طرحې سره ډېره موافقه نه ده چې وایي په یوروزون کې شامل هیوادونه باید د مالیې یو وزیر ولري. د فرانسې ولسمشر په ګډه خبرې غونډه کې د ګډې بانکي اتحادیې پر اړتیا ټینګار وکړ. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا میرمن مرکل به د اروپایي ټولنې په مالی جوړښت کې د اصلاحاتو په برخه کې د ماکرون ملاتړ وکړي که نه. مرکل او ماکرون پر روانه اونۍ کې واشنگتن ته ځي او تمه ده چې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په کتنه کې به د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې او د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړي.
د احمد تکل رپورټ مو اوریدل. رویټرز خبري ایجنټس د هغو افغان پناه غوښتونکو پر ستونزو لیکنه خبره کړې چې د پیسو ګټلو لپاره ترکیه ته تګ غواړي. ایجنټس وایي ترکیه ته د افغانانو ناقانون تګ زیات شوی دی. په عین وخت کې د هغه هیواد حکومت سختي زیاته کړې او له ایران سره پر پوله یې د دیوال د جوړولو چارې پیل کړې دي. رویټرز ایجنټس وایي زیاتره افغانان د بېوزلۍ او جګړې له کبله ترکیه ته ځي. ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
رویټرز خبری ایجنس د 22 کلن افغان لک سنت الله رسول بیگ پاړه لیکي چې له هغه زرګونو افغانانو یو دی چې د روزګار په تکل ترکی ته تلل غواړي. ایجنس لیکي د روان کال په لومړۍ او درېیمه میاشتو کې ترکی ته د تلونکو افغانانو شمیر درې چنده سیوا شوی او 20,000 ته رسیدلی. د دوی د تک تر شا لاملونه په هیواد کې روانه شخړه او غربت دي. ایجنس لیکي دوی یره لري چرته ترکی ته د تګلاره بند نه شي. د اجانس په خبره که څه هم د غشمیر د 3.5 میلیون شامی مهاجرو پر تلا کم دی چې په ترکی کې پناه اخیستې ده، خو بیا هم دا د ترکی د انتظامیه لپاره اهمیت لري. انتظامی چارواکو ورلمخه کابل ته په سلګونو پناه غوښتونکي واپس لیږلي دي او له ایران سره په پوله یو دیوال او له سرحدي سیمې سره نږدې د حراست یو مرکز جوړوي. خو اجانس لیکي د دغو ګامونو باوجود د رسول بیگ په شان افغان وګړي له خپل مقصد نه دي پشا شوي. په دې کې زیاترو کسانو قاچاقونکو ته پیسې ورکړي دي چې دا پناه غوښتونکو په خبره دغه رقم د شپږ سوه تر زرو ډالرو پورې وي. رسول بیگ وایي په افغانستان کې جګړه ده او د روزګار موقع پکې نشته. دوه کاله مخکې ترکی له اروپایي ټولنې سره یو موافقه کړې وه چې له مخې یې په غیر قانوني توګه یونان ته تلونکي ټول مهاجرین قبلول یې منلي وو. ترکی له شام سره په سرحدي سیمه یو دیوال جوړ کړی چې د جنوب لخوا ترکی ته د خلکو رسیدل یې سخت کړي دي، خو بیا هم د مشرق د خوانه مهاجر دغه هیواد ته د تلو کوشش کوي. په دې باندې ځایي اوسیدونکي خوشاله نه دي چې وارلمه خپکې د بیروزګارۍ شرح زیاته ده. اژانس د ترکی د حکومت یو بیان له خولې وایي چې هیواد ته د تلونکو افغان مهاجرینو رسمي شمېر چې 20,000 ښودل شوی په اصل کې تر دې هم زیات دی. بیکر بوزداګ تیرونه په انکارا کې د یو خبری کانفرنس پر مهال ویلیو چې هیواد به له پاکستان او افغانستان نه په غیر قانوني توګه د تلونکو مهاجرینو خلاف هم غشان ګامونه اخلي لکه څنګه چې د نورو هیوادونو د مهاجرینو ضد اخلي. له ایران سره د نوي میله اوږد دیوال مقصد د قاچاقو او په غیر قانوني ډول د مهاجرو د تګ مخنیوي کول دي. دغه دیوال باندې نیم کار شوی دی او په یو کال کې به مکمل شي.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان وای په امریکا کې پر ډیپلوماټانو د تګ راتک د بندیز په سلسله کې له واشنگتن سره خبرې کړې دي او هیله لري چې ژر به دا مسأله هواره شي. د خبره د بهرنیو چارو وزارت وایم ډاکټر محمد فیصل پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړه. د پونیزه خبري غونډه کې د کورمی او خوست پر پوله د نخت یادونه وکړه او د هندي وزیر اعظم نریندر مودي له خوا یې دوه کاله مخکې په پاکستان کې د حمله دعوا هم رد کړه. پاکستان هیله لري چې په امریکا کې پر ډیپلوماټانو د نقل و حرکت د محدودیت مسأله به ژر هوار شي. د بهرنیو چارو وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبه پر مازیګر په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډه ته ویل واشنگتن ورته د خپل فیصله خبر ورکړی.
وی هاف ریسیوډ افیشل کمیونیکیشن.
د وای په امریکا کې د پاکستاني ډیپلوماټانو پر نقل او حرکت د محدودیت په اړه راته واشنگتن اطلاع راکړي او ویل دي چې دا به د می لومړی څخه عملي کیږي. پاکستان او امریکا سره په رابطه کې دي او هیله ده چې دا مسأله به ژر هوار شي.
بوث سایډز آر ان ټچ اینڈ وی آر هوپفل دټ دی میټر ویل بی ریزالوډ سون.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند خبره پر داسې محل کړي چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي امور مرستیال تھامس شینن له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل واشنگتن ځکه دا کار کوي چې اسلام آباد وار لمخه پر امریکایي ډیپلوماټانو د تګ راتګ محدودیت لګولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل په خبري غونډه کې د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د کورمې او خوست پر پوله د نښتې یادونه هم وکړه او ویل چې اسلام آباد پر سفارتي او پوځي کچ کابل سره خبري کړي دي. د هندي وزیر اعظم نریندر مودی دا داوه هم رد کړه چې نوی دلی په 2018 زیږیز کال کې د کنټرول تر کرخې هاغه خواته د پاکستان پر خاوره هدفي برید کړی وو. مودی د شورو پر ورځ په لندن کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي ول چې په هغه حمله کې پاکستان ته زیان اړولی وو، خو فیصل زیاته کړه چې دا خیالي خبرې دي او داسې هیڅ عملیات نه دي شوي. د ساحل په نوم یوې نا حکومتي ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي په پاکستان کې تیر کال له 3000 څخه زیات ماشومان له جنسي ځورونو او تیرې سره مخامخ شوي. پر ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي د پیښو ثبتولو او آگاهۍ لپاره کارکوونکي د ادارې پرون په لاهور کې کلنی رپورت خپور کړ چې پکې راغلي د جنسي ځورونې او تیرې تر ټولو زیاتې پیښې په پنجاب کې شوې دي. ساحل د هغو پیښو ذکر هم کړی دی چې په رسنیو کې ورباندې بحث شوی. په پیښور کې د ماشومانو د حقونو فعال ارشد محمود تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل روان کال په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیری او د هغوی د ځورونې پیښې کمې شوې دي. ګولایاز له نوموړي سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلی دي چې د ساحل په رپورت کې څه راغلي.
د ساحل رپورت دا وی چې څه کال په دغه شمیر کې سلګ غونډه کې کمې شوې ده، نو دا خو پازیټیو خبره ده. خو دا چې هسې د دې واقعیات دغه چې دی نو د جنسي تشدد واقعیات چې دي هغه رپورټ کېږي ډېر کم، او کله چې لکه د زینب کې چې شوی وو په قصور کې نو داسې چې څه واقع وشي او میډیا هغې ته توجه ورکړي نو د هغې نه پس رپورټنګ اکدم ډېر زیات سیوا شي. لکه په دې کال 2018 کې د کورومبو روز کې چې کله د زینب واقع شو نو واقعاتو کې بیا یو ځل اضافه وشوه ډېره زیاته. نو دا واقعات چې کوم په اخباراتو کې راځي او ساحل پر دا رپورټ جوړي د دې زیات تعلق چې کوم دی نو هغه خو د خلکو آگاه سره دی او رپورټنګ سره دی. چې څومره رپورټنګ سیوا کېږي نو هغه تعداد سیوا شي، چې رپورټنګ کم کېږي نو هغه کم شي.
ارشد محمود ورور، دا هم راته وایي چې په خیبر پختونخوا کې او په فاټا کې هم داسې کیسونه مخې ته راځي، هغه هم تاسو رپورټ کوي او تاسو ته راځي او کنه؟
دا خو د ساحل لا راځي چې رپورټ په دې کې خو د خیبر پختونخوا واقعات هم راځي، د فاټا هم راځي. خو دا تعداد کم دی، د فاټا خاص طور باندې ډېر کم دی. ور سره زه په دې باندې هم د ماشوم حقوق د یو کارکون په تور باندې زور ولګوم چې موږ دا په کار چې د دې ماشومان چې کوم دي هغه د جنسي تشدد نه د هغې په تحفظ باندې کار وشي، د دې په پریونشن باندې کار وشي چې ماشومانو سره داسې واقعات کیږي نه. ځکه چې یو ځل داسې واقعات وشي نو بیا د دغه ماشومانو د ریهبیلیټیشن زموږ په ملک کې هیڅ نظام نشته، چاهے که فاټا ده که پښتونخوا ده او ایون که اسلام آباد او لاهور او غټ ښارونه، داسې څه نظام نشته. او په دغه وجه باندې دا ماشومان بیا ټول عمر د دې د اثراتو نه تیری.
ارشد محمود، په دې رپورټ کې دا هم یو خبره شوې ده، څنګه تاسو خبره هم وکړه چې د آگاهی او په اړه مانی چې په دې موضوع مانی آگاهی پکار ده، ستاسو په نظر مانی په پاکستان کې کوم قانون موجود دي د ماشومانو د تحفظ لپاره؟ آیا هغه کافی دی او کنه؟
یو طرف ته خود قوانینو باره کې آگاهی ده، او هغه خلکو کې هم آگاهی پکار ده د قوانینو باره کې کم چې په دغه قوانینو د عمل درآمد کولو ذمہ وار دي. لکه مثلا پولیس والا، ججان، دغه خلکو له هم دغه قانون باره قوانینو باره کې آگاهی پکار ده. بیا عام عوام له چې کوم دین آگاهی پکار ده. خو د مسلې بل اړخ چې کوم زیات ډېر زیات اهم دی هغه دا دی چې
په ګڼ شمیر کې لاول خدا سي واقعيات چې کوم دي نو هغه ريپورت کیږي دا او ډېر وخت ماشومان سره دا زیاتې کوم دي نو هغه کیږي او د دې لپاره ضروری ده چې د دې مخنیوي وشي چې دا سي زیاتې او نشي د سره او په هغه باندې بیا د ماشومان د تحفظ د نظام ضرورت دی هغه لپاره چې کله زم چې د ماشومان د تحفظ نظام نو هغه نظام چې په هغه کې بیا د ټولو اهم کردار چې د خپل خاندان دي د فاميلي دي بیا د کمیونټي دي چې چل چم گاون بیا استاد دي تا ټول خلک چې د ماشومان په تحفظ کې د دې ډېر اهم رول دی او په دې کې آگاهي ډېره ضروری ده.
د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه مو د تازه رپورت پر موضوع د ماشومانو د حقونو له مبارز ارشد محمود سره د ګلایز مرکه اوریده. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند ووټ ته د درناوي ورکولو یو کمپین پیل کړی دی چې په لړ کې د روانې میاشت پر 18مه په اسلام آباد کې د یو شمېر ګوندونو د مخکښ سیاستوالانو یو غونډه هم جوړه کړه. په دې غونډه کې د ووټ له لارې د منتخبو ادارو پر واک باس وشو چې پکې وویل شول د هیواد هر اداره باید د ووټ د ارزښت قائل وي. پښتنه دا چې د پاکستان سیاسي ګوندونه ولس واقعي د ووټ پر سپیشلټیا باور لري او کڅنګ جواب واوري. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون یو کمپین پیل کړی دی چې ورته ووټ ته عزت ورکړي نوم ورکړي. په دې سلسله کې د ګوند نه یا سې شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د بیلابیلو ګوندونو د مشرانو یو غونډه جوړه کړه چې پکې سیاستوالانو ټینګار وکړ چې پارلمان باید د هیواد تر ټولو مهمې او طاقتورې ادارې په توګه خپل رول ترسره کړي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال په جولای کې د پاناما اسنادو په قضیه کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د پارلمان د څوکۍ لپاره نااهله کړ چې ورسره سم نوموړي دنده پرېښوده او د شاهد خاقان عباسی په مشرۍ نوې حکومت جوړ شو. له هغه وخت راهیسې نواز شریف په ولسی او سیاسي غونډو او له رسنیو سره په خبرو کې پر عدالتي فیصلې انتقاد کړي او د ووټ د تقدس خبره کوي. خو پښتنه دا ده چې د مسلم لیگ نون لخوا ووټ ته د درناوي ورکولو کمپین څه معنا لري او چاته اشاره ورکوي؟ په لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز کې د سیاسياتو استاد ډاکټر محمد وسیم پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل مسلم لیگ نون او ملګرو ګوندونو یې یو بیانیه جوړه کړې چې دا وخی چې ووټ ټاکلی استازي او منتخب ادارې اصلا تر ټولو زیاتې مهم وي. دی وایي دا چاته د اشارې خبره نه ده. ووټ ته د درناوي ورکولو ناره له تیرو څو میاشتو راهیسې لګول کیږي. کله چې د پاناما اسنادو د قضیې فیصله راغله نو مسلم لیگ نون او ملګرو یې یو رسمي بیانیه جوړه کړه. پارلمان د خلکو د رایو پر اساس جوړیږي او په نورو ټولو ادارو کې خلک د هغوی د قابلیت پر اساس ټاکل کیږي. نور ادارې د کیفیت یا کوالټۍ پر بنیاد جوړیږي. خو له امریکا څخه تر جاپان هر هغه هیواد چې د ډیموکراسۍ پلوی دی او جمهوریت لري هلته تر ټولو زیات ارزښت د ووټ وي. نو مسلم لیگ نون او ملګری یې خپل بیانیه پر دې تضاد دروي چې د سپریم کورټ فیصله د ووټ د ردولو یا نفي معنی لري. خوایا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه واقعي د ووټ د ارزښت او سپیشلتیا قائل دي او کنه؟ پوهاند وسیم وایي په غربي ډیموکراسیو کې د وګړي تعلق له ریاست سره د همدې رای پر اساس جوړ دی. خو هغه هیوادونه چې جمهوریت پکې کمزور دی هلته داسې نه ده.
ووټ کی سپریمیسی جو ہے وہ دنیا کے جو میچور ڈیموکریسیز ہے وہاں پہ زیادہ ہے.
دی وایي د نړۍ په پخو او بالغ جمهوریتونو کې ووټ بالاتر وي ځکه چې هلته د شهري تصور او د وګړو او ریاست تعلق سل یا 200 کاله تاریخ لري. وروسته پاتې هیوادونه بالخصوص هغه چې پخوا مستعمرې یا کالونۍ وي او بیا یې خپلواکي واخیسته هلته واکمنۍ د ووټ یا رای پر اساس نه وي. هغه هیوادونه انتظامی ول، جمهوري نه ول. همدا وجه وه چې هغه هیوادونه آزاد شول نو پکې ریاست یا دولت ډیر پوخ و خو ټولنې یې خامې وي. وګړي یې په بیلابیلو ټولنو یا کمیونټۍ ویشل شوي ول نو ځکه پکې جمهوریت هم زیات طاقتور نه دی. پوهان ډاکټر وسیم زیاتوي چې په پاکستان کې ادارې، سیاسي ګوندونه او ولس درې واړه باید د ووټ پر ارزښت پوه شي او دې ته درناوی ولري چې دا کار وخت او د جمهوري نظامونو تسلسل ته اړتیا لري. په چارسده کې کروندګرو د سټرابري یا توتی زمینی بوټي کرلی او وایي له دې ډېرې پیسې ګټي. دوی وایي حکومت کروندګرو ته پام نه کوي او د حاصلاتو سم نرخ ورته نه ټاکي نو ځکه هغوی د نویو سبزو او میوو کرلو ته اړ شوي. ملیحا میرزاده معلومات راکوي.
د چارسدې ډېر کروندګر چې مخکې د غنی فصل کرلو اوس یې د سټرابري یا د توتې زمینی بوټي کرلو ته پام ګرځولی دی. کروندګر وایي د توتې زمینی نه ډېرې پیسې حاصلوي. د چارسدې یو زمیدار محمد اقبال وای پلار او نیکه د غنو زمیداری کړی دا خو سخ کال د پړومبی زل د سټرابری کر کړی دی دی وای په لږ وخت کې ترې ډېره ګټه ترلاسه کړی
دا دا مې لومبي زل د بس چې دا شی مې اسې وکارو بس کار کې روان لا کوفه کړم دا کار کې دی په یخنه کې او ته دې کار چې کېدنو دا خبره چې او وخت سره باندې موږ نه دا کړی دي چې ته نوم لیدلی دا د موږ لومبي زالو دا دې لپاره د چپا کار دا خد ولېشتي او چته او دولېشته پلنا نو چې باغه دې کار وکړو نو بیا به ګوډ مسانی او دا شتابري به اون په بونه خرابېږي خو صرف ما نه زقه یو غلطه شوه چې دا د کیمنګ وړي جوړی کړی
محمد اقبال وای حکومت د غنو کروندګرو ته مناسب سرکاري نرخ نه ورکوي او نه هم د ګوډي پلورونکو ته سما پاملرنه کوي د نوموړي په خبره نو ځکه د دوی لپاره په غني او ګوډه کې تشتا واندې
زما خدا خیال دې ځان چې اړو غني زمیداری سره سړی کین ځکه چې په غني کې خدا سره پیدا نشته تاسو نه خلک چې توینه په دې کې زمیدار نو هغه نشم ویل چې د سلويختو 50 تجربه خپل مالک دی یعنی کې اجاره ور سره ناغه سراسر تاوانی شو دا خو نقد پیسې بس دسته کې یو سو بس کا ارسو یو کړی دلنه بس هغه پیسې و راوال او راځي وخت کار باکې
یو بل زمیدار اسقر علي وای چې د 400 په زینو سیمو کې د سټرابری کرنا خپه کامیاب سره کیږي او وای چې نور کروندګر بتره هم ګټه تر لاسه کړي
دا ته هم چې کم دی د ابو غلی چې کم دی نو دا رسوات او د دیر ناراضي دا موږ د دې لپاره کار صرف په دې علاقه باندې غنی ډیر زیات دی او بل څوک څه نه کوي زمونږ په کې لګه فائدہ روانه شو خلک هم لګدي فائدہ طرف ته وګوري ځکه چې غنی څه فائدہ نه کوي ير دا هو زما د هغه مطابق چې کم دی نو دا په سر کې ټیټاره کې او په دې اجاره طرف ته او مازو نه بارو مرزو علاقې ته د غزګي طرف ته د علاقو ته کړل کیږي تقریبا ير تاسو 50 جرب خوش علاقه کې بدا کړل کیږي کنه لګبګ دا خندې کوي
زمیدارانو وای چې د سټرابری میوه نه یوازې په خوراک کې خوندور وي بلکې طبي ګټې هم لري
د چارسدې لسټرابری د سټرابریو لپټیو او یاد د زمینی لپټیو څخه مو بیا یو ګودر ته ګودر د پښتنو یو کلتوري ارزښت دی خو په تیر سره د پاسه یو لسیزه کې نام نه یو د پښتنو ډیر کلی ډیری او ګودرونه شاړ کړی دي ورسره خلک وس په کورونو کې لاسي پمپونه کویان او نلونه هم لري ننجونه هم ګودرونو ته نزي باز محمد عابد د ګودرونو پر کلتوري ارزښت ته رپورت جوړ کړی چې د اولمیر استاد پسند را پیلېږي
मस्ते मंगे बर उड़े दे दिल में दिल बर उड़े दे मस्ते मंगे बर उड़े दे दिल में दिल
دا سندره مرحوم استاد اولمیر سکم نیمه پیړی په خوا د راډیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړی و چې اوس هم په ډیره مینه او شوق سره اوریدل کیږي اور خوګمن او پر هر ژلې زړه ټکوروي د منګي ذکر چې وشي نو د بنده تصور ته د کلی ګدرونه مخې ته ودرېږي د ګدر د نوم په اوریدلو سره د بازو پښتنو په وجود کې د ځواني او مینې ولولې راوپارېږي په خوا به په کلو کې جنکو د مازیګر لارې په دې خاطر سارلې چې ګدر ته لاړ شي او د خپلو همزولو نکای وسره مستی ټوکی ټکالی او د زړه خواله وکړي خود افغانستان په ډیرو کلو کې وس ګدرونه شړ شوی او زی لاسی بمبو او ژورو ساګانو نیولې دي د ګدر په اړه چې میکلای و افغان میرمنو پختله نو د خپل ځواني په وریادې دو سره یو نری مسکا په شونډو خوره شو او دا سیره تکړه
په خابې خېش په خې ورځي ګدرونه وو فستاوبو به چینه به نو مازګر په شونډو جنکیل به ودی چې امر کړی راوځه امر کړی راوځه او زو ګدرته ګدرته بلاله وګان ګراوړي مین محبتونه او ټوکی ټاکلې وی همکاریګان وی نو ډېر ښه وخت وو مونږ یې پر باندې کو او نو بیا په بل سره وګورې سره شیندلې سره یو تر بل سره دې خشتي و بي سره مستګان بیا کولې بس خپل ساتیر بیا سره کوله کلال بچراغه مونږ بیا وړ ولر سره جاله جله برا وتا خسته مونږ په کې خو خاو اوس دې کور او کور بندي دي بس جن کېنی دا فعالن ټول باندې بندي دي په کې نشي ګره ګذر نشته د ګذر ته خلا چې هو تلې په پلان کې لاړ د ګذر ته هو تلا
ګذر پښتو پلکلوي ادب کې هم جوت مقام لري په ډیرو سندرو نیمکیو سروکو او ټپو کې ورته خاص ځای ورکړل شوی په همدې اړه مو د ژبو او ادبیاتو په هنځي استاد لال پاشا ازمونو پخت هغه سداسي وویل
ګدر په پښتنو کې داسې تمثيل لري یا داسې بڼه لري چې در سړودار نه یوازې یوازې جونیو مرمن یا د زیو منګیرا ډکه یو وړي زمو په پښتو ادبیات کې چې د ګدر کوم انزور نه شوی دا هغه مونږ دغه سده هغه د دوو ماینانو لیدل پکې یو همدارنګ د منګي او د ګودر خبرې دی پکې او د بنگړو خبرې دی پکې او د زیړی مازیګر خبرې پکې دی دان بیا شاعرانه تخیل پرون کې خبرې دی چې د ګودر نه خسر شوی دی مازیګر خده دیدن کیږي یعنی د مازیګر دیدن چې دام د ګودر پورې تړل خبره ده بعد غرمه د لیلا کور کوي خوبونه ګودر د پیغلو جماعت ته امام نشته مخبل مر ولاړ دی دان یو بل احساس پرون کې لنډې ده چې د ګودر انزور پکې شوی دی
ګودر پښتو وسنی شعر ته هم په خولي شکل را ننوته او اکثر شاعرانو پکې تلپاتې شعرونه ویلي دي ځوان شاعر ایوب فرحت وایي چې ګودر د کلو خایس ته نو ځکه شاعرانو هڅه کړې ده چې په سنه سره شکل ورته په خپلو شعرونو کې ځای ورکړي
ګودر ځکه زموږ پښتو شاعرۍ ته لار پیدا کړې ده چې زموږ د کلو او بانډو یو خایست انجونې به په ډله ایزه توګه هلته تللې او خپلو کورونو ته به ترې اوبه راوړلې نو په همدې توګه ځکه شعر او شاعرۍ ته لار پیدا کړې ده لکه یو شاعر وایي چې مور ته به څه بانه کوې تلا وړۍ ګلې چې د آشنا سره دې مات کړو په ګودر منګې نو که دې ته وکتل شي نو ګودر هغه څه دي چې د کلي ښایست دی نو د همدې له امله شاعران هم اړ کېږي چې په خپلو شعر او شاعرۍ کې ځای ورکړي
څرنګه چې پښتني نجونې د کلتوري محدودیتونو له وجې میله ځایونو ته ورتلی نه شي نو همدا ګودر د میله ځای په توګه یو لوی غنیمت ګڼي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد.